دا ساجی رادیو د سات په خبرونه کې زحمت شي برستا سو کوربایم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري براتلون کې اونۍ پیل شي کنه شي په دیاړه تر خبرونو ورسته تفصیل درکو خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي. د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ پر اواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري. ښاغلی اتمر تیره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی وو. د اروزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده. له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سوو راپورونو کې ویل شوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي. ارته اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي تر هغو به لار خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي کډه سوي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار به دغه سي تړلې پاتې وي خو نوموړي علتونه روښانه نه کړل. دا خبرونه ازادي راډیو څخه اوري. نن د اروپا په دوه شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکې چاوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي سره جرګه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. دې ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي. دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی. تمه کیږي شینزو ابي نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي. دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي. دغه خبر چې ابي ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي. دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړ کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي. د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کنفرانس ته ویلي چې لورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي. طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له کبله مړه سوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده. ټاکل سوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستۍ خبر ده چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. لیونل میسي چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ وارې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې میسي به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
اساسي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی او اف ام 3.5 د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کار ته مخه کړې.
دا خو د خیر چې سمت تقریبا مبالغه نه وي، واته لکه افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسی نو پنځه لکه افغاني او په تاریخ کې پنځه لکه افغاني څوک نسی جوړولای.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې پس پیرا کې په ګوربز کې د خلکو پرته د څلور پنځه میاشتې چې زمرستانه سره شوې ده نسته.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت په اړه افغان دولت او طالبان بیل دریزونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکې اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان په سټوډیو کې راسره دی. ان څه دغه اختلاف ټکی څه کیدی؟
همدا څو شپې مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې له یوې سرچینې سره، البته د شورا له یو غړي سره، چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، خبرې وکړي. هغه راته وویل، له هغه مې دا وپوښتل چې ښاغلي عبدالله د راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرون وکړه، په رسنیو کې خپور شو، خو وروسته د طالبانو عکس العمل راغی او غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې، یعنی راتلونکې اونۍ، دوی د دا ډول خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولې ستونزه چیرته ده؟ د هغه له خبرو څرګنده شوه چې غالبا ښاغلی عبدالله په وروستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې دي، او هغه ویل دا احتمال دی چې ښاغلی عمران خان به دغه د راتلونکې اونۍ د خبرو د پایل په اړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئتم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي راډیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږېدلی دی، هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ښایي راتلونکې اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخوانی دریځ تکراروي وي، تر څو پورې چې ټول بندیان نوي خوشي شوي، تر هغې پورې دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دي او تازه بیا خپل دا دریځ تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې لکه څه هم تر اوسه پورې افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړی، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د واشنگټن د سولې انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډېر احتمال باندې په راتلونکې اونۍ کې به دوی د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او ښاغلی اتمر هم په ورته توګه په راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکې اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبدالله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوي، خو رسمن تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خپاره شوي، په هغه کې دا ویل شوي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبرې شوي، خو دا چې د راتلونکې اونۍ خبره دي پکې شوي. په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر، نه هم په کابل کې د مصالحې د عالي شورا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د دې شورا یو غړي چې نومینه خود وویل چې تر ډیره پورې د کابل دا څرګندونه چې وایي په راتلونکې اونۍ کې خبرې پیلېږي، د پاکستاني چارواکو لخوا په ډاډ پورې تړاو لري.
مننه انسر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلي دي. د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغدارۍ په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنار په ځای باغدارۍ ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس ټی نادالی ته تللی له ده به واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداری دوه انچ راوتونکو به خورایې خري. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرنسی باغ ټوله ورځ وبلګوي. د څلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په یوه کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیالګیو لوی لوی برچکونه کړي دي. مجتبا چې خپله سولیدلې بیلچای پر اوږه لږ لما لرې ګرځي، هغه خړې او سپین رنګه بتې یا هیلۍ پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپلو نو کرل سو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا که مبالغه نه وي وا تلک افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسي نو 15 لک افغانۍ او په تاریخ کې 15 لک افغانۍ څوک نسي جوړولی. هیڅوک یې نسي جوړولی. که څوک جوړولی سي مهرباني دې وکړي درته موږ ته ووایي چې په دغه رقم یې موږ کوی. مګم باغ ښه دغه لري، ښه آینده لري او د څو کالو دپاره ښه کار هم کوي. بیا نو د ډېر کش مکش د دې ودې څخه بېغمه یې ښه پیسې جوړي انشاءالله که خدای کونه.
دی د یوې داسې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې څو کاله وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په نادالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کېږي خبرې لتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړه پورې مسله دا وه چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه. په یوه نامه او بل نامه یوه ورځ د پوستي قمندان پیسې ټولې، بله ورځ یو بل داسې نابلده کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک ته د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نشته وه چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبومه. انجنران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري راته وایي چې دغه یې ښه کار دی، دغه یې بد کار دی، دا کار یې ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکله خلاص وي، نه څوک راته وایي چې څه کوې، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسولین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالی ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شیرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي په هلمند کې 1300 جریبه باغونه کرلې دي چې ډېر یې په نادالی ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ول، هم بدیل د کوکنارو سو او هم حاصلات د بزګر لپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرینګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په ورستوی څوکلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرایط هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلی دی او یوه کیلو یې د $25 په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 نیمې په ټول افغانستان کې اورېد. خبرونه په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې مل مشوي دی او د ټلیفون له لارې را سره وصل شوی دی. ځلاند صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د مخکې مو په راپور کې هم دې ته یوه اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیله مندي چې راتلونکې اونۍ به احتمالاً له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په قرائنو که تاسو وګورئ د طالبان لورې هم رسمي هیئت اعلان شو د دې دپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخا، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې دې برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشي شي او له هغه وروسته به خبرو ته کښېني، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشي کېدو د پاتې 400 لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه، هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره کړې ده چې نوبې، یعنی ورځنیمه کې هغوی هم هغه زندانیان ازادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي، زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پوري ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنې د طالبانو لخوا شوی وي او ځینې ژمنې د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه و پکړه.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنې شوی دي، همیشه یې تعهد پکړه ده، همیشه یې په خپلو خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 د زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب، یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خنډ سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی دا له منځه لاړ نه شي. په هغې کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی و، او د افغان سرتیرو کمه ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وه هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې 20,000 به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخه لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د ازادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوست یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارنه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللی دی. ترامپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په استازولۍ ټاکنو ته درېدلی دی. صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو د کانګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپله وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکې وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د ده په خبره امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د ده اداره 4 کاله د هغو ورانیو په سمولو تیره کړه چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړی وي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ګوند کانګره کې چې پرون پای ته ورسېده، په رسمي توګه د ولسمشرۍ ټاکنو ته د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مايك پنس هم د مرستيال ولسمشر لپاره ونومول شو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار زویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د په اداره کې ترلاسه شوي هغه تور ولګاو چې ډیموکراتان امریکا ته دی تر ټولو آزاد دقیق او استثنايي ملت توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشري ټاکنو په مهال جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت گزارونه کوي، خو دا وار کمپاینونه وار لمخي تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخت کوي. د جمهوري غوښتونکو تر کنګري څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کانګره جوړ شو چې پکې جو بایدن دغه غوند لخوا رسمن ولسمشري ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شو. ترامپ د توکم پالنی او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې او یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا به لا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ترامپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټویټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ترامپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا په خپل د په اداره کې او د تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنۍ ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتقادونو تامې کیږي.
مننه سنکس.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدلی شي او یو یادونه وکم چې د دوو بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې لمیلمنو پوښتنه وکړي. اوس خوست ته مخه کوو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالي کمشنري یا یونیت سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي که چېرته وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړیږي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نږدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستانو یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنیو مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
پناړي ولا باندې ځکه چې دغه خلک چې ګمادو د ولاست ډېر ارتیادو همیش د لادا شاینسته چې یو پونهوي یو پټایوي وله د پنځه سه بچای په ناتو نه ملاوي چې د خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا ودا کارډ ته خو ځکه چې د کارډ ووځي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخل دی نو موړی وای وزیرستاني کډوال چې د خوست په ګلان کیمپ لاکانو سپیرا تړنی او نورو سیمو کې اوسېږي لورسته شپږ میاشتو ورسره مرستین دي شوی.
موږ د کډوالو په لې خوښ کې تاسو پیرا کې په ګربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زموږ سره سره شوی د نوستا د ستاج د خلک ډېر کمزورې شوی دی. مرزا په سر غره غول دي سبانی نه کمانه کا لاس کا سنتا ورکړې وي د نرم کمل په پوتې تي کوي وته ورکړې وي نه شرطه نه لکانتا نه درګیتا د خلک ټول په شوی دی.
د ملک حکیم خان په نوم د وزیرستانو یو کډوالو یو بل مشر وای له هغه وروسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمه ایز دفتر وتاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنۍ مرستې ونه شوې.
دا یونیچ سی آر چې لور د یو دوا کوله کې په دوا کوله کې ورته درې میاشتې ورکړ شي ورته دوې میاشتې ورکړ شي ورته بیا سن نه ورکړ شي بیا د درې میاشتې قرارداد شوی دی خو یا رسیدل نه دی. درې میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي دا خلک په دې باندې نه وخت لري ګلمخون لار د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کوي چې دا خلک په خپل کور ته ورشي په
د هانان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستانی کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډېر بند دی سپار سړی بند پنځه لکه شپږ لکه لس لکه قرضې دي په قرضو چلیږو نژندات وړو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په روان زګیدیز کال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو دریو میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هندوستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. هندوستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې د دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتې ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېر ته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپله لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناکه یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راوځي. فرض مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وخت لا ایستلی هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به دغه رانشي. مګر اما دا چې وخت بیا راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کور د خاورو سره خراب کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي ولسوالي پر استولې اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غني دي 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلې دو مخې ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبرې له ځنډ سره نه مخامخوي. عبدالرازق له میدان وردک نه لیکي طالبان باید افغان سرتیري خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. احسان الله ساحل له هلمند لیکي له حکومت مو دا هیله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس له نادالي لیکي حکومت او طالبان دې له اختلافاتو تیر شي د سولې خبرې دې ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم زوات له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماینونو له شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماینونو په روسیو کې ډیرو ملکی خلکو ته تلفات اړولي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولې سمس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کله سیلابونو ځپلی دی، عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلي دي چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکي لیکلي دي چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سمې مرستې نه دي شوي. خو یو بل اوریدونکي عبدالله بیا لیکلي دي چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوي. دا ساجی رادو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس 12:13 دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 11 مثبت پیښې ثبت او یو تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یو لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 18,140 او مړو شمیر 1400 ته ورسید. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هواره دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدراعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې سي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان مړ کړي دي. او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واکیا از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نخې نخانی یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0 8 2 5 5. په دغه موضوع را سره کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. کچېرې کومه ستونزه لرئ، خپلې ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ستاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغې ناروغۍ په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عامې روغتیا وزارت نه به هم مسؤل ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر سر نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدي سرطان معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی خزه او یا شودو ورک جاسوک شوده ورکی دا خزه باید هفته کې دوه واره خپل سیدیو ته مساج ورکی. نو دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپل ماشومان ته چې شودی نه ورکوي او دوه چې شودو خړې استفاده کوي په دوی کې د سیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیدیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو باید دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سیدیه چې قطع کېږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پاتې کېږي. انسان په کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان. نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول که چیرې موږ د میری سرطان وسو، که چیرې د میری یوه برخه یې مصاب شوې وي نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دی دغه عضوي برخې سره انستومو یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې که چیرې د سږو سرطان وي نو سږو کې چې دی ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د اخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کېدې شي شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په دې صفحات او آر بي سي او ډبلیو بي سي دا ټول کمیږي او بغا کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي او په بدن کې نه کاټي پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دې شي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکړي او تداوی بل خاصه دی چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې وګوت کې نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د هماغې برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي قطع کېږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بله متاسفانه د دوی اړیکنه رخصوي وه اما خبرې نشوي کولی. دوستانو کله چې اړیکنه سي یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پرې شوه. بیا هم د اړیکو شمېره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله درته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟
السلام علیکم. ولا تاسو نو مت سلامونه ورنکم.
علیکم سلام. نو راشي پوښتنه ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
و چې ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دا و سلام دا فضا زم دا ملاتړ پیر بدرانه فضا کړم ملاتړ ور که سره کوم سر نه څه کېږي په یوه طریقه باندې دا د څه شي لامل کېږي؟ ډېر به راځي سر نه سره کوي دا سرېس نه ځي نیولې بیا ته راشي ولو پرې دا هم سکټوله درد لري.
سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا زیدا چې څنګه تلوش پښتلوش کان په شاو خاصه
په خودي بي هي سي نه کوي. په خودي بي هي سي نه کوي.
یې نه ډیره به څه سره امریکایي
ډیره زیاته مننه ورور. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او بیا به هم ورشو. ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غینه به جوابونه ترشو. سلامونه او وخت مو په خیر. بله سلامونه او وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. تاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم خورکی. تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زه
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولی د ښه سره مننه پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور مېرمنه دا یو بیا دوه طرفه څرګونه سی ورسره تقریبا دا هو کال وسول دا چې نوې مارشل سراج دنیا
طرف ته شي دی سوال تکرار
تکرار کما ورور د تاسو نه ډیره زیاته مننه. عرب شو لومړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي ملا مې درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لومړی مهرباني
په جواب کې بداسي وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 45 کال دی. کله کله هم د وزن زیاتوالی کچیر د وزن زیاتوي د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مخرو باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر د دې ورو کلسیم او ویتامین ډي کم دی او همدارنګا د ویتامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او دلاندې د خوځ بي جي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تقریبا دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د کبل کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شي دي او درېم علت دا چې هم په خپل په ملا کې بسکونه دي. بسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ بسکو یو د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د هغې د وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوي کې د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروپ دغه چې توصیه کې به موږ وایو چې دغه خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د پدیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځ نه جاغلي. یعنی د سکو نل د لوکیشن او نل دی کچیر هغه ولري د هغه عملیات دی او یا هم د ملا فتر کې اضافي وخه نه وښنه شوی ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر من چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې خو د بي هي سي او د لکداسې مریض احساس کوي چې خپل مریضي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپل یو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي. نو به په هغه صورت کې دې هم یو عملیات ضرورت دی.
بله ډاکټر صاحب ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغو کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای غستون زنی خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وای کچیر راهنمایي را ته وکړي چې دغه به
غوډې پیدا کیږي.
بله بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه
شودی ورکوي یا شودو ورکول په وخت په بازو مند کې داسې وي چې شودی ډیره زیات وي او د شپې چې کله دا وی کیږي دوی باندې خوب ډیر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شودی نه ورکوي هغه په دننه د سیډیو په قناتونو کې دا شوده جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شودی زیاتی او سهار راپاسيږي او د خپل ماشوم ته شودی نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شودی وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شودی ورکوي او د شودو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې ته یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږو نه بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نه بیا د پرخه څخه بایوپسي غسل کیږي یعنی سدیا چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه بیا لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دسنه میږي یو شپخانه ته ورشي یعنی سویلا دي ډاکټر ته تر سو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې دشي د شدو د قناتونو کې چې د شدو د تجربه بل د غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړې دي هم جوړ کړې دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیات مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي.
ډیر مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړله د وزارت مالی څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولی شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې د تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولی شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروان د اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوایي ځای بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولول لپاره موږ یو سیستم ایجاد که چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولی شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هېواد څخه بهر ولیږو.
بلې
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آګاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون راډیو او اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یو خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرۍ سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډېر لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ د پاره ځانګړې کړې ده او کنه؟
که هم زمونږ یو مخه هم همدا وه چې یو خو عام خلک مونږ پوهاوی ورته ورسو، او بله موخه مو دا وه چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او صاحبان پوه کړو چې دا هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مری تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چا ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولای شي چې جراحي وکړي، تر سره کړي هم د ناروغانو ته. خو هدف دا دی چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلې دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای کې چې څو میاشتې تېرې شي، هماغه دانه چې ده هغه بېرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغۍ په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطانی ناروغۍ کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوي، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه،
د عام روغتیا وزارت ته عام روغتیا وزارت تخپل حدا پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې دی، د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډېره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې ده یا درملنې تداوي چې کېږي د سرطاني ناروغانو لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادېږي، دا ډېره ګرانه ده، دا ډېر قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي. دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډېری دوستان خپل ستونزې رالیږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډېره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لیږل کېږي، او تر څو چې هغه بیرته راځي ډېر وخت اخیستل کېږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کېږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بلې عرف ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بېرته راشي.
بله،
دا حسن په نورو رشتو کې دا شوی ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوی ایجاد شوی ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په ده کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کېږي او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سی ټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هڅه د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریاو په هیله
کور مو وطن.
ډېره زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننې چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمني خبرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. نو تر بیا بلې خبرونې هم تاسو په لویو سپېڅلي الله سپارم.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان دی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.